احمد شبریم د ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپله خپاره کړي پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکي اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووید 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وخندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووزي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بله لار نه ده ورته پرېښي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا دې چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کړي.
همدا مسله مې په دې خپرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز له رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریکه کړې.
افغانستان خلک دې جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رارسېدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانج
غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې.
د ګلانو شوق لرم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړی او ونه مني، پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلي مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غواړي او غوښتنه یې یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم وویل چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوي ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایله نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. ښاغلي مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تېره شپه خپور شو وویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوي او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه ادعا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنګي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاګر وډالو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوی ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاګر په خوندۍ پټنځای بدل شوی دی. د په خبره قرار راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلی یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو تر هاګر شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د ده موقف ته درناوی کېږي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي، خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړې پیغام کې د طالبانو پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود په افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کومې ژمنې کړې دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوي دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپله تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپله جګړو ته لاره هواري شي؟
که د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته درنو سترګو وګوري، کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی، ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چېرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چېرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بله اړخه که چېرې القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژوندۍ او نړیوالو امنیت د ژوندۍ د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کارو کې القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
با په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي، بشري حقونه، د ښځو حقونه، او له ترهګرو ډلو سره د رابطې قطع کول، او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو له مشروع لارې یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغو کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي. همداسې نه ده؟
دا خبرې یو، خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم، غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسائل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کار وکړي تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نفع دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وښي، د نړیوالو سره د خبرې وکړي، او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دی ورته ژمن پاتې شي.
له ښاغلي مختار څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغو وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بندنوی چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیل شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي، او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه ښودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول ښوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه د کابل لنیول ورسته له شپږم ټولګي پورته جنوز د کونکو ته وویل چې تر بلې خبرتیا پوري شوانځي ته لاړ نه شي. ورسته یې وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو پکلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی هم همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپل وعده عملي کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي، نه د هغوی په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو رسولو پایپ غځونې پروژې پیل کیږي. د دغو پروژو مالي لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالا کندو کلی کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی حسان الله موحد آزادی رادیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټیوی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ټیوی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به واوري چې په کندهار کې د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي په رارسېدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کري. خو اوس اوکراین ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالي کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان ګریف په نښه شوي دي. ګریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. لبلی خو بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشریزي وروسته د ناټو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجاب بالتی پولش څه ټوچ
لدی چلا پروند ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 8 نورو هیوادونو سپین رائے ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د FM په 3.5 نیولې شي. تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په همدغو شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللی دی. هلته یې درې ټیسټ لوبې وکړې. لومړۍ او دوهمه مساوي شوه او درېیمه نن پای ته ورسېدله چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټ واخیستې او د استرالیا کپتان کمنس د پاکستان وروستی لوبغاړی هم وسوسو او درې وکټې په دې میچ کې واخیستلې. له دې سره د ټیسټ لوبو دغه لړۍ پای ته ورسېده او استرالیا وروسته له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتګ سره د نیالګیو بازار ګرم، پیر او پلور یې زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکاره
په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورتیا او د آبادۍ لپاره، د سرسبزۍ لپاره. درخته چې ډېر پایده لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدوي او بل د هېواد د سمسورتیا او د ښایست لپاره.
ته دپاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان مې رانیول دپاره د نمایش. نو وخت د ګلانو دی، باید خپل وطن سمسور و ځای کې بس درختې کښېږدو، ګلان کښېږدو.
په کندهار کې د نیالګیو یو پلورونکی سید احمد وایي په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګیو د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګیو مخه نیول شوې چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، دا شانج دا خلک ږدي، د انارو باغونه ږدي او دا د غدي او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکړل، کراچي څخه راکړل، د ډبل ډلیټ کول ګلاب ته وایي، د نور پاکستاني ګل ګلاب دا ټول د هغه ځای څخه راکړل. هم اوس ډېر د دې په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې، خو په کندهار کې هم ډېر خلک د نرسري پرې کړي دي، د ګلخانې شنه خوند دي، کار خپلې جوړي، خپلې آماده کوي، خپل ګراني واده پاره چې شی آماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نه پاملرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسېدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي درښول کېږي، بلاخره هغه یا وچېږي، یا د دې په خاطر چې د اوبو رسدګي نوته رسېږي، یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي، هغه بېرته وچېږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته په د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا ځینې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینومېنې کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغه ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږکال په دغه ولایت کې د شپږو زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږکال په پام کې لري چې شپږو زره اته رقمه نهالان خریداري کې، البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوې دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوک څخه بیا تر میرویس مینې پورې، دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به یې سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ځون ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړې. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي، او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کېږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل،
مونږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې مونږ صرافۍ ته وړو، صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیه باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا 2-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو مونږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
مخکې به پیسې مثلا شپږو میاشتو کې د یو دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. د شپږو میاشتو کېږي پیسې نه تبدیلې شوي، او بیخي د کاره وتې دي پیسې، او بل اوس کار هم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا مونږ پیسې زړې واخلو، هلته بیرته ویسو هغوی ته، هغوی مونږ بیرته په 1000 روپیو کې 100 روپۍ امتیاز غواړي. نو دا مونږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي، ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په تالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي،
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرسوده شده
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي، او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخت د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله ازادۍ راډیو ته وویل،
یک لک رپس افغانی که میبریم در صرف 5000 پیشنه میگرد مایدره
یا مایدره چه مجیو لک افغانی در تبادیره بخاطر سراپوی تولو حال تا پیو لک افغانیو که لمر سخه 15000 والو زارو بانگ نوچونه نا اخلی، او لستونزو سرمخکی جو زک وره پیسی دیری زره سوی دی، او دا خلکو پیر و پلور هم پا مایده پیسو دا، او موجه پا جنجال اخته کریو. دا حال لارداده چی دولت باید زارو بانگ نوچونه طول کری، او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې 10-50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی، او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشرانو سره دا هیله ده، دوی تر مخه د حکومت چې به کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پردالای د موټرو سرپۍ اخیستل، یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و، ډاکتر و، د نسوار خرڅوونکي و، سبزي خرڅوونکي و، هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفر یې ګرځي، چا بزه بیولي، چا پسه بیولي، پر هغو باندې هم لس افغانۍ اخلي. که څوک خرڅ یې که نه شي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي، تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي، د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزې ولایت څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه امنیت کېږي. وروره، زما په نظر باندې د طالبانو کومه شورا چې جوړه شوې ده، او مشري شهاب الدین دلاور کوي، غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي، او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی په شتون کې هېواد ته راستانه نه شي، او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي، نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بل غشتنه می د طالبانو دغه ده چې په طول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو لخلین مرز او د مرز سیاسر و ده عربیدلی دی چې علم پا شجع و نر بانده فرض ده متاسفانه عملا ورته په طول د عمر کې تاریخ تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریږدي هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته به دا واورې چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمېر کسان دا هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یوه افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هېواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. دا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلې کړي او خوابدې کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وی کی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووېډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د صدراعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ اوو سترو صنعتي هېوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 اتباعو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړمه ورځ د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
هدف موخه زمونږ دغه ده چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین د هغو نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جوماتونو په جوماتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغو د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوهیږو کو ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالی وسیدون کې مالیار وای
پندې خطر راغلی دلته لس ولسوالیو ترمنځ یوسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی زیات شمیر سیلبینو مت راغلی دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره ستاسو ټورنمنټ لپاره راوځي
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکوونکي بولي شکایت کړی چې له میاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوي. دوی وایي چې ژوند یې په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریښي دي.
زمن چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهیل قوم چې ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چارویدی د سم جایب سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د دې اخترو د روزې په مبارک او ورځو پرې دغه موشفاتو توجه راواړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې دا د معرفت مامورین ډیر ویدی دی د ملازمین نو د خدیر هله کو دی مجاهد سړی مرشاورو نو خلاص یې دې صفات کې او عمر هم په یو چې دی رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې تاسو وجود د مو سات دی په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کوم اکثر و چې والسلام. السلام علیکم د مخان د مخانه تنوی ول سړی کوم دې چې تاسو ما کې ما دا کومه یي مسټي دارا یا د سره سلی په دارا څخه سوال چې معنا دا ونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت د کم پیغام پرزم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستي مسجد کې راځي نو مې دی ژغه دی چې موسسی دی حکومت کوم دی د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځونه پروتم نه دي رسیدلي چې رسیدلي هغه هم داسې پټ رسیدلي چې یو کور ته رسیدلي د کور هم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي وهغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادس لاسو پنځوس کوره کلی دي دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد تی هغه ته راغلی ده واخوا ته بل مسجد تی هغه ته راغلی ده زموږ مسجد ته هیڅوک هم نه دی راغلی او داسې خوار و غریب در بدره خلک په ښایسته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپل ځان در ښیم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوروړی یم هر میاشت هم دغسې اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم او دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې غنم چې رسېږم دا زاړه دولت هغه خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سو دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سرحد ساس په تماس کې محل لرم چې د ما پیغام تل و ټول چارواکو پرې ورسوي. دلته موږ د امارت خاصه په پرچی را کول سیوي چې وس په نور ولایتو کې شو سیوي چې په کندهار په پنجوایی ولسوالی شو سیوي چې دا چې دا وایي د ژر شو سمو چې د اقتصادي مشکل سره مخ یو دا هله لرم چې ما پیغام کو نشر کړی. السلام علیکم.
زابل ولایت د خبر کوم د خدای څخه زابل د خپل کلو ورو په مرات کې راکو چې په دې کې نو موږ د الله په هغه ځنګ راو او د جما نو مې خپل نه راوړي دا چې دې په څخه نو با څنګه خدای څخه زما سخت دنبال مقامات ورسوی در جاره معمولی خیلیس تکی دخته اتیاد سلام آنید.
السلام علیکم خوشو مینه ناک اوریدن کو را دستی مستی د ازادی راډیو ټول خوشو مینه ناک همکاران اوریدن زنګری سلام کوم فرادیک د ازادی راډیو ټول همکاران ته جوړ او سخی ز په فل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د دریو نه یم څخه پیغام پر زمان چې په هلمند ولایت کې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کې موسسې ډېرې زیاتې وي چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته دا مرست چې د دموسي وی شي هغه مساحه کسانو ته په شار کې خاص نه رسیږي. شپږ میاشتې مو کمل په لشکرګاه شار کې جنگ او جګړې وسولې مرستې راځي پر ولسوالۍ باندې توزیع کیږي. په شار کې چې د خلکو کورونه په کمربندو کې دي هغو ته شی نه رسیږي چې وایم چې هغه داسې چاته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي د هغو پر کور باندې بم او مرمۍ وشی مشتې نه وي. هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کې په یو ښه ځای کې ناست دي او هغه چاته نه رسیږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو سمو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر متاسف کسانو پورې ورسي او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه داسې ورسوئ. په ښار کې هم تاسو خپله مکمله سروي ښه په منظم ډول سره وکړئ. مننه مخوړانې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندګۍ ساسره خپل مشکل او ستونزې شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسیدلې دي تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ساسو د محترم مقام سمه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ژغ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو نو د و میاشت رئیس نه موږ ته زیره راکول شوی ده او نه موږ ته معاشات راکول شوی. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکونکی یم. دغه شپږ میاشتې کیږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. والسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړي توګه په هلمند کې د حج او اوقاف ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خوشحالۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه مونده. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسؤلانو اوریدلې وي او ستاسو دغه شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې په افغانستان کې نوې مریض کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا و میاشتې تیر شوې دي. د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، عصمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څلورم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وې، ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې و درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راووځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوشي ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم شو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خو بیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کار و.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېری بریاوې درلودلی. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواده نه وای وتلي.
هغه به زو خو دې موږ په واک کې ځکه نه وای چې د جنگ هغه مقابل جهت هغوی سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونه توانېدي چې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنګ ترکیز یې کاوه. د جنګ غوښتنې تر اخره وخته پورې که تاسې دغه تېر نظام د مشرانو ویناوې مطالعې لاندې ونیسئ، ستاسو سره په آرشیف کې کېدای شي وي، تر اخره پورې د جنګ ترکیز کاوه، د جنګ شعار یې پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره و. نو موږ نه شوای کوی په یو لوریز دول باندې حالت نه دغه ستونزې پېښ شوې دي مخه ونیسو. البته تاسې به یاد وي کله موږ کابل ته نږدې هم سو، موږ یو اعلامیه ورکړه چې موږ کابل ته په زور نه ننوځو، د دې تېښتې او بحران او د دې مرستو د درېدو یا ځینو نورو ستونزو مخنیوی مو کړی وي. نه ځواکونه مو کنټرول
ځواکونه
په سهار کې ځواکونه کنټرول هغه کله پلچرخي پولیس په خپله د پلچرخي محافظت پرېږدي، نو زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نه ولې به په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپله دننه اداره وشړېد، ادارې کار پرېښود، امنیتي ارګانونه یې وشړېدل مخکې له دې چې موږ ورننه زموږ ډاډ هم دې دپاره په اعلامیه کې ورکړه ستاسې باید خلجي پاتې ساعت مسالمت امیز منځته راشي، ولې ونه شو؟ هغه نو زموږ په اختیار کې نه ده. هغه بس موضوع اوسې پېښه شو.
که مجاهد صاحب چون موضوع یاده شوه، میرمن کډو خیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو حق ورکړي او داراس په تصمیم نیولو کې به حق ورکړي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځته راغی په افغانستان کې، او ډېر لوی لاسته راوړنې منځته راغلي. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه. یو دا داسې یو انتقاد پیدا کړو، راځي یو رد وکړو،
اووم ستایل شوه، نړیوال اووم ستایل دی طالبانو پرېکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي. لیکن د ادارو مسله وه چې په دفترونو کې به اجازه ورکړل شي په دولتي ادارو کې.
د بحث کوو چې د 2014 کال په افغانستان کې لمریز کال څرنګه تیر شو، په دې بحث کوو. داسې راتلونکي کې څه کېږي؟ راتلونکي کال ته به پرېږدو، زه امیدوار یم ټولې ستونزې به حل کېږي، ورو ورو به حل کېږي. په یو وار ټولې ستونزې نه حل کېږي، ځکه دلته شرایط چې موږ کې واقع و، موږ وینو خرابۍ منځته راغلي دي، څومره زمینه اخیستل شوې ده له خلکو نه، د ځوان او دغه دغه تیر شل کاله څوک حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي، خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وخت ګیره دي، باید وخت ورکړ سي، او لوی لوی مسایل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي دی باندې باید حساب وسي، او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه ناخوالې چې افغانستان سره مخ دي، یو ملت په شکل د هغو حل کېدو ته هم لاس یو کوي، او هغه به حل کوي. ځینې مسایل اقتصادي هم دي، ځینې مسایل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده، چې دا ټول کارونه مخکې وسي، بیا دغه اندېښنې چې وړې وړې پاتې دي دا حل کېږي. داسې نه چې په افغانستان کې ټول مسایل جوړو، څه په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي، بس نور ټولې ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسېدلی و دا شل کاله؟ آیا دغه ولایتو کې رسېدلی و؟ یو څلور ښځې په واک کې راولي، نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دي او دې نه استفاده کېږي، دې موضوع نه د یو شعار په توګه باندې دغه خوند یم چې په دې جریان کې وي واقع په خپله د ښځو حق نه سمه نمایندګي نه ده کړې. موږ په تېرو څلوېښتو کالو او دا شلو کالو کې چې سره له دې چې دوی شعارونه لرل په خپلو ټولنو کې وینو، ښځه محرومه وه، ښځه بې برخې وه، ښځې ټکېدلې وه، ښځه د قرباني وه. نو هلته بیا ول دوی غږ خاموش اوسې اوس دوی ټول هر څه دغه ټول لاسته راوړنې هېڅ بولي او یو لاسته راتلونکی کال د نا امیده کوي خلک. زه وایم چې برادې په امید ولرو راتلونکي دپاره او تیر کال لاسته راوړنو ټاکو افغانانو دپاره. داسې جنګ نشته، داسې سوله راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناست هغه نن د ورونو غندې ځوان سره په یو مسجد یو کلي یو دوکان یو ښار یو بازار کې دا ډېر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوسو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو.
د غریبی د بیخی خلق په فقر او په ژوند کې ډېر کار نشته، بار نشته، انډول بیخی حالات خراب دي. زمونږ دا پیغام ورسوئے چې موږ تاندې والے کومک چې بیخی کاروبار چی انشت حالات بیخی صفر کے قرار لرو او بس دا پیغام زمونږ مشرانو ته ورسوئے. سلام
زه تکلیف در کوم دغه دا ولس خو په دا څو لسیزو کې ډېر ستړی شوی دی. دا ولس نظر یې څوک نه غواړي. دا ولس چې راوغواړي نظر دې وغواړي چې ولس څه نظر لري. نو دا هم خوښه شو ارزو ده. ډېره مننه. السلام علیکم.
زم لاغه پار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکونکو ته. بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له مهاجرو سره نغدي کومک دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي ما د یونیسیر څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دي د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیله هم لیکلي دي. دا چې ولې دې پنځه کاډه اله هم اخیستي دي، پیسې اخیستي دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه د پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان د غي ورته ګرځي. نو د یونیسیر څخه دا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکوي، د دې غریبانو چاره د دې په خپل وکوي. د مصر او د ملک د خان په دغه دې په لاس کې نه ورکوي. دا کسه وسلام.
سلام اوریدونکو او مسلمانو ته خدای دې وکړي چې موږ ځکه تر چارواکو ورسي او تر ملګرو ته ورسي. طالبانو مشران ښه خلک دي، ضروري ته ټول وخت هدایت کوي. دې په سارا کې چې دا برک کوټونه یا غوسکي دي یا تربرګروي کوي یا د مرستو دپاره غوسي یا الکان کوي. نو دې ښه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي که غیرې تبدیل وکړي. امرت کې سراجي مهاجر دي، شهیدان مو ورکړي دي، یخنیان ورکړي دي، حجاز کړي دي، څوک وایي نشته دې ته پاره کړي دي. نو دا ته ویرو تبدیل وکړي. چې دا بولي ته ولې خیر خیرات دې ښه خلک ډېر په تنګ دي. کشورانې ښه خلک دي، مشران لنډغرو خلک تنګ دي. څوک په څه نامه ویري، څوک په څه نامه ویري. عالمان نشته چې عالم داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي. خدای دې وکړي چې راحت وکړي او دا لرې سیمو ته لاسرسی وکړي.
السلام علیکم آزاد ارادو کارکنانو. السلام علیکم رسول سلام. زمونږ پیغام د طالبان اسلامي امارات چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تحویل کړي دي په ریاست کې. او داخله هم د تیر ادارې پاسه راوز کړي وه او پیسې د طالبانو په واسطه تحویل کړي دي بانک ته. او مونږ مریض لرو، پاسپورټ هم بند دی. کله یو جدول بندې کې چې یو هفته وچلېږي هغه بند شي، بیا په میاشتې تېرې شي. نو دا خیر وار چې بند شو درې ورځو کې شروع کېږي، درې ورځې دا درې میاشتو ته ووتې. نو ترې خواهش کوو چې مونږ مریضان لرو، مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې مونږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مرپه شي. وسلام. الله دې خوشحاله لري تاسو ټول زمونږ دا پیغام ورسوئ.
زما بریاوی که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00422 11 45 15.
شمیره بیا تکرار وو: 00422 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111415. شمېره بیا وایم 00422111415.
گل خیستا زوانی جانا داتا چیر ترسی
دا گل خیستا زوانی جانا داتا چیر ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی
برلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی سبات چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
زد ژوندو زپل ز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپل ز د هر ستم زپل زما دست ریزرا و دنیا ته چ ترسی ستړی زړه آواز دنیا ته چیر ترسی پلی کډیر پتا وریږي ماته چیر ترسی پرلی کډیر پتا وریږي ماته چیر ترسی د ګل خستا ژوند جانا تات چیر ترسی
ساعت پنج است